كانوا يقدمون أوريدمكم وكتنكم. السلام عليكم سرمي شهيدة The Voice of America تيب أخبروانا دا موسى ملقري وسي دا أخبروان يرباني كونكي وقما جالوان
أوزاش باقو من
أو بسر كي هم تاستر باني كو دا مهم وخبرو نوسى تكي
د افغانستان صدر اشرف غنی د افغانستان طالبانو لخوا په اختر کې د دریو ورځو د دزبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی.
او د پاکستان او افغانستان د اړیکو د رغولو لپاره د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي به د اسلام آباد او کابل ګړندي سفرونه پیل کوي.
او د نړۍ وشتمنه هیوادونو غونډه په کنډا کې شروع شوې ده او چارواکي وایي چې د اروپایي هیوادونو او امریکا په دې باندې سلا راغلی ده چې خپل منځه سوداګریو ته به وده ورکوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسي. اول هم تاسو باندې کوم خبرونه رپورټ
قدر مردونکو د وایس اف امریکا دی رادیو د ټي وي سره خبري خبرونه تنیخ په نغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی زو لومړی افغانستان ته د افغانستان طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د رسبندۍ د اعلان هرکلی د افغانستان صدر اشرف غنی کړی دی او حکومتي چارواکي وایي چې دوی غواړي دغه رسبندۍ د اختر د ورځو بیرته هم دوام وکړي او په افغانستان کې د وینې تویدل هغه بند شي. په دغې باندې د وایس اف امریکا آشنا راډیو د خبریال رحیم ګل ساروان راپور
طالبانو نن په یو بېساري حرکت د اختر په دریو ورځو کې د اوربن اعلان وکړ. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې مشرۍ پرېکړه کړې چې د دریو ورځو لپاره له افغان حکومت سره اوربن ولري، خو په دغه اعلامیه کې نړیوالو ځواکونو سره د جګړې د دوام ویل شوي. د طالبانو اعلامیه کې ویل شوي د کوچني اختر په اوله، دوهم او درېیم ورځ دي په ټول هیواد کې د داخلي مخالفینو پر ضد تعرضي عملیات ودرول شي. د تعرض په حالت کې به دفاع کوي. طالبانو د زندانیانو د خوشي کولو یادونه هم په دغه اعلامیه کې کړې ده. د طالبانو د اوربند د اعلان هرکلی افغان حکومت کړی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وویل چې د طالبانو د دې اوربند تطبیق ته د ژمنتیا غوښتنه کوي.
د دې اوربند د اعلان وروسته چې د افغانستان د حکومت په ابتکار او په مالکیت او په صلاحیت د طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی، چې د اختر په ورځو کې به دوی هم تعرضي عملیاتو دا شیان بنه لري. د افغانستان حکومت هر هغه اقدام، که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي، د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د حتی د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکې وسی.
ولسمشر غنی تیره پنجشنبه له خپلو پوځونو وغوښتل چې په طالبانو او حقانی شبکه د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې عملیاتونه ودروي او د اوربند اعلان یې وکړ. سیاسي شنونکي د دواړو لورو د اوربند اعلانونه بې ساري بولي. څېړونکی نظر محمد مطمئن وایي اوس د سولې راوستو ته رښتینې هڅې لیدل کېږي او نه یوازې حکومت او طالبان بلکې نړیوال هم سولې ته په هڅو لګیا دي.
په تیرو ولس کلونو کې لومړی ځل چې افغان حکومت یو مهم قدم پورته کړ او هغه څو چې هر وخت افغان ولسی غوښتنه کوله، یقینا چې افغان حکومت دا کینتاف یو بورو او یا د سولې لپاره د دې امادګي وبولو دا یو ښه پرمختګ. افغان ولس عموما غوښتنه دا وش طالبان باید غبرګون وشي او یو ښه قدم ده د سولې په برخه کې. په دې باید سړی ډیر زیات تفسیر ونه کړي چې ولې طالب دا کار وکړو، ولې افغان حکومت دواړو د اوربن لپاره اعلان د افغان ولس غوښتنه ده او د سولې لپاره پیلامه کېدلی سي.
سیړونکی احمد سعیدی بیا وایي چې د طالبانو دا اعلان د امریکا له اعلان وروسته کیږي.
طالبان اوربن اعلان کړی درې ورځې د اختر ښه کار ده، چون امریکایان اعلان کړی چې موږ آماده یو طالبانو سره مذاکره کوو. زه امیدوار یم چې امریکایان دغه مذاکره د افغانستان د دولت په حمایت وکړي.
د طالبانو د اوربند له دغه اعلان پراخ ملاتړ شوی. پخواني ولسمشر حامد کرزی ویلي تمه لري چې دا اوربند د سولې د مذاکراتو د پیل لامل شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو مسملګری او سی زمګي او ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. او سم طالبانو ته یو نږدې سرچینه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د اوربند موده دریو میاشتو ته وغځوي. پاکستان کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې په جګړه کې د شاملو خواو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو ښه پیغام بللی دی. د دوی سره خبرې کړې دي د وایس اف امریکا آشنا ټلویزیون همکار. تاسو دغه مرکه وړاندې کړئ.
دا یو ښه اقدام دی او په ځای اقدام دی د افغانستان د ملت او د ولس غوښتنه ده. او دا چې دواړو طرفونو ورته مثبت جواب ویلی دی دا زه په نیکخالۍ باندې عمل کوم او خدای دې وکړي چې دا ښه په ښه طریقه باندې عملي شي او یو عملي قدم جوړ شي او دا کېدلی شي چې د دغه خوشبینۍ څخه یا د دغه باور څخه نور استفاده هم سړی وکړی شي او د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او کېدلی شي دا قدم که د افغانستان د خلکو په خوښه او په غوښتنه باندې وشي. نو زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده چې دغه اوربند یو څه نور هم وغځېږي، که دا درو میاشتو ته ورسېږي ډېره به ښه وي، لکه د ځینو سیاسیونو غوښتنه هم ده. او په دغه درو میاشتو په ترڅ کې کېدای شي داسې یو طرحې جوړ شي او دفته آمد وشي او ځینې خیرخواه خلک دواړو طرفونو ته ولاړ شي او د دواړو طرفونو خبرې واوري او کېدلی شي ځینې داسې یو قدم پکې واخیستل شي چې د خیر قدم دی. په مجموع کې د دې مسلې ته اشاره وکړه.
تاسو یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې د اوربند موده وغځول شي. تاسو له طالبانو سره له نږدې شناخ لري، که داسې وګڼو چې دولت د اوربند موده وغځوي، آیا طالبان به چمتو وي چې له خپل طرفه اوربند تمدید کړي؟
زه فکر کوم چې هر طرف یو قدم واخلي او هغه بل قدم هم دا بل طرف قدم تم بس انتظار وي او ولس د دې لپاره کوشش وکړي او غوښتنه وکړي دا ممکنه ده. او کېدلی شي په دې درو ورځو کې د دې څخه استفاده وشي چې یو طرف بل طرف ته تماسونه ونیول شي چې دغه د اوربند نیټه او وخت اوږد کړی شي. زه فکر کوم دا ممکنه ده، خو اول ابتکار چې کله د افغانستان څخه د اشرف غني صاحب په خپل غږ باندې وشو ښه ابتکار وو او داسې طالبانو دوم ابتکار وکړي دا یو مثبت ابتکار وو. زه د دې امکانات وینم او دا ممکنه ده چې وشي.
صحیح. امریکا هم ویلي چې چمتو ده چې د افغان طالبانو او د حکومت د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. طالبانو هم له امریکایانو سره د خبرو وړاندیز کړی او تازه انکشافات ته پام فکر کوي چې عملا د امریکا، افغان حکومت او طالبانو ترمنځ درې اړخیز مذاکرات پیل شي؟
یو لارا د مذاکرې او د تفاهم د لپاره چې موږ هم د ډیرو خلکو سره لیده وکاتل کړي دي او مشوره ورکړې ده، هغه دا ده چې د سولې د تفاهم په وړاندې خنډونه باید لرې شي. حتی دا ممکنه ده چې هم د امریکایانو سره خبره وشي، هم د افغانستان سره خبره وشي، هم د طالبانو سره خبره وشي. دا تر هغه اسانه ده چې د جنگ په ډګر کې وینې تویوي او وژن کوي او نفرتونه زیږوي. نو ځینې تنزلات باید وشي، دلته ځینې مهمې کړنې چې باید ترسره شي هغه دا دي چې دغه اولني قدمونه په ډېر حکمت او په ډېر تدبیر باندې واخیستل
شي. تاسو وویل چې تاسو ځینو لورو ته مشورې ورکړې دي، کومو لورو ته مشورې ورکړې دي؟ ستاسو مشورې څه وي عملا؟
زموږ مشوره زه په نورې نه یادوم، زموږ مشوره دا ده چې د چا سره چې کښېنستلي یو مشوره هم ورکړې ده، هغه دا ده چې دغه ډېر دغه ځینې شیان دي چې دلته د مشروعیت و د غیر مشروعیت خبره ده او دواړه طرفونه په دې باندې کوشش کوي چې څنګه د خپل مشروعیت په هغه بل طرف باندې ومني او د هغه بل طرف مشروعیت تر سوال لاندې راولي. خبر هم
دلته ده چې تاسو چا ته مشوره ورکړې ده؟ لیدونکي او اوریدونکي زموږ تمه لري چې پوه شي چې تاسو چا ته مشوره ورکړې ده او هغه طرف تاسو ته څه ویلي دي.
موږ دروسو طرفو ته مشوره ورکړې ده، هم امریکایان ته ورکړې ده، هم د افغانستان د کابل حکومت ته ورکړې ده، هم طالبان ته ورکړې ده. تر دې چې دغه ډیپلوماټیک جګر کې د پرمختګ د خبرو لپاره دغه مشکلات چې په مابین کې ساده په خبرو باندې حل کول تر دې اسانه دي چې د جنگ په ډګر کې د مرمیو د وینو تویول په زور باندې سره حل
کړي.
زه فکر کوم دا یو ښه مثبت عمل دی او دا عمل باید موږ په نیکوالۍ باندې ونیسو او دې ته خوشبین اوسو چې دا یو ښه قدم دی. خدای نه خواسته که په یو شته تدبیر باندې پورته نشي او شته په عملی شکل باندې
نو فکر کوم چې د وخت د کموالی له وجې نشو کولای دغه مرکه وغځو او تاسو له ما را تاک څخه دا چې پروګرام ته حاضر شوي ډیره زیاته مننه کوم. کوم ودان
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د افغانستان په دوه ولایتونو خندوز او هرات کې د تشدد په تازه پیښو کې تر څلوېښتو پورې افغان عسکر او پولیس وژل شوي دي. دغې په حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
په داسې حال چې د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د یو اړخیزه اوربند اعلان په ځواب کې طالبانو هم د اختر په موقع د درې ورځو د اوربند اعلان کړی. نن افغان چارواکو ویلي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې یو شمېر افغان عسکر او پولیس وژل شوي دي. د افغان چارواکو تر مخه د افغانستان په کندوز ولایت کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوستو بریدونه کړي چې پکې سلیریش پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې ده. د کندوز د ولایتي شورا غړي امین ایدن ویلي طالبانو دغه بریدونه تېره شپه په قلعهزار ولسوالۍ کې په یو شمېر امنیتي پوستو کړي دي. د افغانستان د یوې خبري شبکې تر مخه د ولایتي شورا دغه غړي منلي چې بریدونو کې سلیریش سیمه ییز پولیس وژل شوي او د هغوی وسلې هم طالبانو د ځان سره وړي دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري هم د طالبانو دغه بریدونه تایید کړي او زیاته کړې دا چې بریدونو کې شلو سیمه ییزو پولیسو او پاسونوالو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. هغه دعوه کړې چې په دغه جګړه کې اته طالبان هم وژل شوي او نهه نور ژوبل شوي دي. خور طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا په خپله ټویټر پاڼه دعوه کړې چې د قلعهزار په بریدونو کې دیرش امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ پوستې د طالبانو لاسو ته ورغلي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د ملي اردو د سرتیرو په یو پوستا برید کړی او افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې د ملي اردو ولس سرتیري وژل شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ویلی طالبانو تیره شپه د زاول ولسوالۍ د عزیز آباد په سیمه کې د ملي اردو په امنیتي پوستا برید کړی دی. خبریالانو سره خبرو کې نوموړي منلي چې په دغه برید کې د ملي اردو ولس سرتیري وژل شوي خو وایي د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د طالبانو اته وسلوال هم وژل شوي او دیارلس ټپیان دي. طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د پسرلي د عملیاتو پیل کولو اعلان کړی او د دغه اعلان سره سم یې د افغان ځواکونو پر ضد د خپلو بریدونو لړۍ هم تنده کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې افغان دولت د روژې د 28مې نه د وړوکي اختر د 15مې او طالبانو د اختر په درې ورځو کې د یو بل سره د اوربند اعلان کړی. خو دغه اوربند نه وړاندې طالبانو په افغان ځواکونو د خپلو بریدونو لړۍ تنده کړې ده.
امریکا د خبرونه د قدمونو اړوندونکو تاسو په ریډیو او ټي وي باندې زموږ خبرونه کتلی شئ. کو په کور کې د ډش سہولت وین او په ایجا ساتري باندې د خبرونه تاسو په ټي وي باندې کتلی شئ. بیا زموږ ریپورټونه مرکه او پروګرامونه چې دی هغه تر سایه تاسو په ټولنیزو رسنیو هم کولی شئ. مونږ په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم او اوس هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو د رغولو لپاره په پاکستان کې مطبوعاتوي چې د دوانو هیوادونو اعلی رتبه پوځي چارواکي چې دی هغوی پلان لري چې د اسلام آباد او کابل سفرونه وکړي. په دې حقله باندې امکان دی چې د ګل پرواز افغان پلاوی چې دی هغه اسلام آباد ته سفر وکړي او ورپسې یو اعلی رتبه پوځي چارواکو پاکستانی ډله چې ده هغه امکان دی چې کابل ته ورته وکړي. په دې اقلا تفصیل لري زموږ خبریاله.
د تیرې څه مودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په مختلفو کچه خبرې روانې دي او امکان څرګندېږي چې په راتلونکي ونۍ کې به یو لوړ پوړی افغان فوجي او استخباراتي ډله د پاکستان سفر کوي چې وروسته به د ذریعو تر مخه د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه هم د کابل سفر کوي. امکان څرګندېږي چې په دغه لیدنه کې به امنیتي معاملو او د فوج په یو بل هیواد کې رابطه افسرانو د ټاکنو په اړه د پرمختګ جاج واخستل سیم. د دغه رابطه افسرانو د ټاکنې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ رابطې ساتل او استخباراتي معلومات شریکولو او د شرخوشو د عملیاتو څارنه کول دي. جنرال باجوه د دې څخه وړاندې د تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه هم د کابل سفر کړی و او اوس د دوی سفر په داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوائنټ ورکینګ ګروپ په جوړولو هم اتفاق سوی دي. دغه پنځه ګروپونه د امن او د استحکام لپاره د پاکستان افغانستان اکشن پلان اپپس لاندې جوړ شوی دی چې د ذریعو تر مخه د اختر وروسته به خپل کار هم پیل کړي. پاکستان او افغانستان پر پولو یو بل اړخ څخه راتلونکي توندرو د څارنې د پاره چمن او پتورخم د مزکنی رابطو مرکز په جوړولو هم خبري روان دي چې یو اهم ګام بلل کیږي. د افغانستان د روغې جوړې په اړه په تیرو ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د فوج د سرلشکر سره ټلیفوني خبري کړې وې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال وای چې د افغانستان د روغې جوړې او د امن د لپاره روان تماسونه به څه ځای ولري. د یو نیجی ټلویزیون سره خبرو کې ډاکټر عمر زخیلوال وای
خبرې خپل د طالبانو او د افغان حکومت چې مؤثر خبرې هغه دي چې په خپل منځ کې وشي بین الافغاني وشي هغه درک را پیدا شي مرتبا د منطقي او نړیوال ملاتړ به سره موجود وشي چې په هغه کې د امریکا او پاکستان
په ورستیو کې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې راغلي دغه ګرم جوشي د دواړو هیوادونو په تجارت هم ښه اغیز کړی دی. او د پاکستان د سټیټ بانک په ریپورت کې ویل شوی دی چې د مالی کال 2018 او 2019 د شروع په لسو میاشتو کې د افغانستان لپاره پاکستان درآمدات 1.28 کروڑ رسیدلی دي چې تیر کال په دغه وخت کې 95.6 کروڑ وو. ویل کېږي چې کچری په تجارت کې دغه شوالی په راتلونکو دوه میاشتو کې دوام ولرو نو د تجارت دغه لوړه کچه د تیرو درو کلو ریکارډ ماتولی سي.
ګران خدای مردونکو سم سازی پام را ګرځو دی ولا پور په لوتا د ډیور اډیو خبريال عبدالحمید سمسور د کوټه څخه را لګل دی او د کوټه څخه د پدغه خپل راپور کې وایي چې د میرګل مری دره خوشی کېدو لپاره وایس پر بلوچ میسنګ پرسنز چې کوم دی نو د هغه په کیم کې د هغه بچي د احتجاج لپاره یو غونډه را جوړ کړی وو. دغه تن د سرکاري کمیټې چې کوم چارواکي وو هغه نن بلوچستان سرخر کوټه ته سفر کړی وو او دا وی هم غرض او مقصد د دغه بيدرکه خلکو درک لګولو لپاره دغه سفر وو. دا غي سره هم لید کاته شوې دي په دغه خبره ترو کې په دغه احتجاج کې نور څه تفصیل د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور په دغه راپور کې ګورو.
د میرګل مری دره خوش کېدو لپاره د کورنۍ او خپلوانو د بيدرکسو خلکو د سازمان وایس پر بلوچ میسنګ پرسن په کیم کې احتجاج وکړي. د زویول د پلار د کارو کروندې د زراعت د څنګه مرستيال ډایرکټر وو چې د کوټي د سریاب زخه په 2015 کې د دسمبر پر 15 باندې په زور باندې یوړي.
50 تقریبا 60 ادمي ته او ویګو ګاډیاں به انکه پاس ته او بلیک شیشه والے ګاډیاں به ته انکه سات سرکاري اسلحه به ته او سیډیاں به سرکاري او جب ابو کو گرفتار کرکه لے گئے تو اسی ټایم کالا پوش لگا دی.
له 500 زخه تر شپته پوری کسانو ویګو ګاډیانی هم له دوی سره وي، د تور شو ګاډیانی هم ورسره وي، له دوی سره سرکاري وسله والا او سرکاري زینه ورسره وي. چې کله یې بابا ونیوي پورته کوي، هغه وخت یې توره تیله یې ور پر سر کړله. دا به حکومت ته معلومه وي چې دا څوک دي. له ده څخه مو وپوښتل چې د بېدرکسو خلکو لپاره چې دلته د مرکزي حکومت کوم کمیسون راغلی و تاسو هغه ته حاضر سولاست؟ ده وویل
میں پیش ہوا تھا، میں خود بذات خود پیش ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا ایف آئی آر، میں نے کہا ایف آئی آر کاٹ نہیں کاٹ رہے ہوں، کمیشن نے اسی ٹائم آرڈر دے دیا کہ ایف آئی آر کاٹو ہے.
بھلے وہ زپخلا اور تاجر سولم اگ وہ پشتل سے ایف آئی آر چیری دی دے ایف آئی آر پشتن ہے وکڑلا ماں اور تو ایف آئی آر نہ سبت کبھی بیا امر وکڑی سے ایف آئی آر دے سب کرل سی بیا ایف آئی آر درج کرل سو میر گول مریض امن وی چې له کومې ورځې څخه دی بېدرکه سوی دی له هغه را په دې خوا بیا له دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیولی. د بېدرکه سوو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوڅ هم د ده د راخوشي کېدو غوښتنه وکړله.
اپیل کوو اقوام متحده، امنیسټي انټرنیشنل، یا انساني حقوق ادارو سره، یا د نور خلک سره، کې دا فوري طور دا میر میرګل بازیاب وکړي. د دې لپاره دا احتجاج نن دوی کړی دی. بل څوک دا دین مخکې هم د دې ورور مشر ورور مصری خان هغه 21 گریډ افیسر وو، دې ته پورته کړی دوی ډیر غازی خان سره. دو کال بعد دوی یله کړی، هغه بعد دی اوس دا ورور ته میر میرګل مری ته 19 گریډ افیسر دی، دا هم دوی پورته کړی دی بغیر دې څه بلا وجه پورته کړی دی، نه دوی باندې الزام.
د بېدرکسو خلکو سازمان وویل چې د کامی عملیاتو پر پلان باندې بشپړ عمل نه کوي. کوم څوک بېدرکه کې د هغه په حقله باندې د دوو کورنۍ ته د د جرم په حقله باندې خبر نه ورکول کېږي او نه دا معلومه وي چې دی چیرې دی، له چا سره دی. خو بلوچستان حکومت بیا ویل چې دوی د شک پر بنسټ باندې د رد الفساد د عملیاتو تر مخه یو شمېر کسان ونیسي چې بیا یې له ځان سره د پلټنو لپاره یشوي. چې کله پر دوی باندې تور ثابته نه شي نو بیا یې راخوشي کوي. خود بشری حقوقو سازمانونه بیا د بېدرکسو خلکو پر دغه ډول ورکېدو باندې تشویش څرګندوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو نظم خبرونه ته غوږی. موسا ملګری او سی اوس هم د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم یا ایچ آر سی پی په یو کانفرنس کې په هغه خندانو باندې خبرې او بحث کړي دي چې لامل یې په وروستیو کې خیبر پختونخوا کې زمکړې شوی قبایلی سیمو کې اصلاحات او نافذ کېدل عملی کېدو نه پاتې راځي. په دغه کانفرنس کې برخوالو د فاټا یا د قبایلی سیمو لپاره اعلان شوی چې کوم اصلاحات د هغې زر تر زره عملي کېدو غوښتنه هم کړي. نور تفصیل لري زموږ خبريال.
د پاکستان سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه قبایلی سیمو په اړه دستوري بدلون په مکمله توګه عملی کولو په لار کې لوی خنډ سیویلین او فوزی اسټابلیشمنت پالیسي بلی او وایي چې د قبایلی سیمو لپاره اعلان کړی شوی موقتی قانون یا ضابطو په سر ځایي انتظامیه لا نور هم زورور شوې ده، چې له کبله د پښتون ژغورنې غورځنګ د زورولو پیښه رامنځته شوې. قبایلي علاقې خیبر پښتونخوا کې ورګډولو په اړه منظور کړی شوی دستوري بدلون عملي کولو په ترڅ کې بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی اسلام آباد کې د یو کانفرنس تابع کړې و چې پکې د قبایلو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لیډرانو ګډون درلودو. غونډه ته خپل وینا کې د پیپلز ګوند فرات الله بابر او د عوامي نېشنل پارټي افراسیاب خټک قبایلي سیمو لپاره اعلان کړی شوی ریګولیشن یا قانون په ضابطو سخت نیوکې وکړې. فرات الله بابر ویلي چې فاټا ته اوس هم آزاد میډیا، سیاستمدارانو او د مدني ټولنې غړي نشتلې او د دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې پارلمان پریکړه عملي کولو په لار کې لوی خنډ د سیویلین او فوجي اسټابلیشمنت کردار دی. دوی دریځ خپل کړی چې فاټا لپاره د حکومت لخوا اعلان کړی شوی موقتی قانون ضابطو کې عدالتي اختیارات ډیپټي کمشنرانو ته ورکړی شوي دي. او دې کانفرنس کې شریک د عوامي نېشنل ګوند مرکزي لیډر افراسیاب خټک وایي داسې لګي حکومت د اسټابلیشمنت د فشار لاندې پتا دی کې فاټا اصلاحات منظوره کړي دي، چې له کبله د افراسیاب خټک په وینا قبایلي سیمو ځایي انتظامیه لا نوره هم زوروره شوې ده.
او تاسو اوریدل چې په تیرو لنډو ورځو کې څنګه په جنوبي وزیرستان کې چې کوم طالبان را څرګند شو او هغوی هغلته کې چې کوم بے وسلې خلکو په هغې ډزې وکړې، هغوی ووجل او حکومت یې تماشا وکړه. او دغسې بیا تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې خلک ناست وو احتجاج یې کولو میرلي کې، هغوی هم په زور تس نس کړل، وی وهل. او دغسې پی ټی ایم یو مشر چې محسن داور یې هغلته نه په زور راوختلو، علي وزیر یې په وانه کې محاصره کړو، دغسې نور واقعات هم شول. نو دا ټولې خبرې د دې ثبوت دی چې بیوروکراسي یا نوکرشاهي په دې اصلاحاتو باندې عمل کولو کې مخلصه نه ده. او هغوی دې انتظار کوي چې پاکستان کې سیاسي حکومت ختم شي، نو چې هغې سیاسي حکومت پای ته ورسېدو نو دوی دا د خپل کوتکماری شروع کړه.
غونډې ته خپله وینا کې د پیپلز ګوند فرات الله بابر د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت په کردار سختې نیوکې کړې او تورې لګولې چې اوس هم قبایلي علاقې د تیرو وختونو په شانتې د ستراتیژي غرض لپاره د کارولو هڅې کولی شي، چې له کبل یې د فرات الله بابر په وینا چرته د امن کمیټیانو او چرته د ښه طالبانو ډلې مخې ته راځي. او افراسیاب خټک زیاتوي چې فاټا اصلاحات عملي کولو لپاره به پاکستان ته د افغانستان په هکله د خپلې پخوانۍ تګلارې نه لاس اخیستل وي.
پاکستان حکومت په کار ده چې افغانستان باره کې خپل سیاست بدل کړي، ځکه چې څو پورې چې دوی افغانستان کې د جنگ حمایت کوي نو طالبان به دغه سیمې د جنگ لپاره استعمالوي. نو چې هغوی دا جنگ دلته نه کوي نو دا سیمې پرانستل کېدی نه شي. مونږ وایو چې دا سیمې پرانیزه، مونږ وایو چې دلته عدالتي اختیار وکړي، مونږ وایو چې د اصلاحاتو باندې عمل درآمد لپاره ټایم ټیبل یعنی د وخت نظام الاوقات اعلان کړي. مونږ وایو چې تاسو خلکو ته بنیادی حقوق ورکړي. تاسو وایئ چې هغلته کې وایي چې اکتوبر کې هغلته کې د لوکل باډیز یا د محلي قانونو انتخابات کوو. نو لوکل باډی انتخابات چې عدالتونه نه وي او بنیادی حقوق خلکو ته حاصل نه وي، نو دا انتخابات آزادانه څنګه کېدي؟ او دلته کې چې کوم تور معیشت دی چې هغه ډېر لوی ګټې دي، اربونه روپۍ دي، هغې د خاتمې دپاره پلان جوړ کړي، ځکه چې افسران هغې کې ګټې لري، هغوی نه غواړي چې دا نظام بدل شي او اصلاحات باندې عمل درآمد شي.
کانفرنس ته خپله وینا کې د پخوانی واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په دور کې د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز دستوري بدلون منظورولو کې د سیاسي ګوندونو د کردار ستاینه کړې او د ویلي چې د فاټا اولس به اوس د صوبې برابر وګړي وي او دا چې دوی به د صوبایي اسمبلۍ لپاره د خپلو غړو انتخاب پخپله کوي. په وروستو کې سرتاج عزیز ډیو ریډیو ته ویلي چې دوی د موقتی قانون د لاندې د اف سی آر ځینې بې ضرره برخې په ځای ساتلې دي. خو سرتاج عزیز دا هم په ګوته کړی و چې د خیبر پښتونخوا حکومت کله هم وغواړي نو دغه موقتی قانون یا ضابطې ختمولی شي. د ایچ آر سی پی په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکو قبایلو د رواج په اساس د قانون په جوړولو تحفظات څرګند کړي دي او دوی د پاکستان پر ریاست باندې ټینګار کړی چې فاټا کې د صحت، تعلیم، عدالت او پولیس نظام په ځای کولو باندې د لاس پورې کړي شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د پاکستان سرحدی سیمه خیبر تحصیل کې چې وړاندې خیبر ایجنسی و دا غي په باړې چې کوم سیمه دا دغل تکي بخنه غواړم د خیبر ضلع چې کم دی وخت ورته وسول کیږي د دغې په باړې تحصیل کې په خوا چې بکله د وسلو دغل تکي جوړښت کې د دغل تکي په زرګونو دکانونو چې دغې وسلې به په ملک کې جوړېدې بیا چې دغل تکي کله امنیت وضع خراب شو نو په دغې باندې د بندیز اعلان وشو خو دغه دکانداران چې تر دې وخت کې د 900 پورې دکانونه اوس هم موجود دي دې لپاره یو قانوني لاره جوړول او بیا دغه وسلې نور ملکونو ته صادرول یا لیګل یا خرڅول دا د ګردې نړۍ د لوی او د وړو ډیرو ملکونو دغه یو کاروبار دی خو دغه ته یو قانوني بڼه برابرول او دغه وسلې په نورو ملکونو ورخرڅول د هغې په عسکرو باندې د هغې په دغه باندې دغه شان ته کې د ملک په نورو برخو کې هم دغسې د وسلو فیکټري کارخانې موجود دي خو د هغې د پاره هغې لایسنس یې اخیستې دي اجازت نامې اخیستې دي او د دغه قانون او قانوني اجازې لاندې دی دغه وسلې جوړوي او خرڅوي هم دغه کم داسې کار دی چې د هغې قانوني اجازه واخیستی شي نو دغه یو صحیح کار هم دی او دغسې د دغه خلکو د ژوند د ګټې یو وسیله هم ده خو د دغه دکاندارانو په دې وخت کې که څه حال له دی وایي چې که د حکومت لخوا دې ته اوس د وسلو جوړولو اجازه ورکړی شوې خو دغه اجازه داسې ده چې په دې کې ځینې وسلې دې ته دغه اجازت شته او د ځینو وسلو دې ته اجازت نشته او بله خبره دا چې که ځایي خلک دغلته کې د وسلو د اخیستو شوق نه لري نو خارجي ملکونو ته دوی ته د لیږلو هم په اکسپورټ باندې یا په صادرولو باندې هم بندیز دی نو باید چې حکومت دی ته نورو خارجي ملکونو ته دغه وسلو د ورخرڅولو یا د لیږلو اجازه ورکړي او د یو قانون لاندې دغه وسلې په نورو ملکونو باندې ورخرڅ کړی شي دغه شان دا د دې سیمې د خلکو دپاره هم د ګټې وسیله جوړېدای شي او دغه سیمې د ترقۍ لپاره هم یو لار جوړېدای شي د ډیور ډیو خبریال حمیدالله دغه ځای ته ورغلی دی په دره کې د وسلې د کاروبار کوونکو سره یا د جوړونکو سره خبرې اترې شوې راځئ چې دغه ویډیو راپور وګورو او وایرو هم
سپینګری په زرامان د سلورنیمو لسیزو راسې د درې په دې زوړ دکان کې د ټوپکو او تماچو جوړولو کار کوي په قبایلي سیمه کې رستنۍ ترهګری او په ټوپکو او وسلو حکومتي بندیزونو دې چارې هم د خپل معاش دپاره دومره نو فکرمن کړی خو اوس د قبایلي سیمې او پښتونخوا د یو کېدو سره په زرامان او د درې یو شمیر د وسلو جوړولو نور هنرمندان د خپل راتلونکي لپاره فکرمن دي
زه تقریبا 17 سال وون چې دا کار مو شروع کړی تقریبا 45 سال وشول مسمون دا کاروبار د پلار نیکه د ټول ادارې ولنده کاروبار ده مو دې کې بس مو دا رزق ده وشول چې دا کاروبار مو خو سوګه ټوپو شو بل بل خرچه وځو چې دې باندې پابندي وغیرہ شنو مو کاروبارونه هر شخه خراب شول وشول بول بج لور اخیر دې په ستې به مو سره وسکی چې دا به مولست طریقہ جوړیږي چې دو دا ماغه کو زون کړل
د درې د وسلې بازار او د حکومت ترمنځ د کال 2022 راسي یو روزنامه هم شته چې کوم قسم وسله به جوړیږي او کوم قسم نه خو د درې په دې 900 دوکانونو او وسلو جوړولو کارخانو کې هنرمندان د 30 بور تماچې نواخلا د AK-47 یعنی کلاشنکوب پرنګ هر قسم وسلې د ریپلیکا یا نقل جوړولو هنر لري په قبایلي سیمه کې د بې امنۍ او د حکومت لخوا د لیسنی وسلې د څارنې زیاتولو وروسته د وسلې په هرڅ کې کمی راغلی شمس الرحمان ته خپل د وسلې جوړولو دکان د پلار نه پاتې دی دی وایي کې یو کارګر بلس کاله مخکې د ورځې 3000 روپۍ ګټلې نو اوس یوازې 1500 روپۍ ګټي
15 کاله وشو امپورټ اکسپورټ د اصلي بيخي بند ده لیسنسونه بندې پرمټې بندې نو دا چیرته لوړ شي د اصله و دې خو داسې شی نه نشته برابور دي 30 بور دي اسو کې ځان حفاظت لغه کې یخکار له استعمالوي نور حکومت سره مو اګریمنټونه شته دي چې کوم غیر قانوني شی نه دی یي سو کم نشي هغه کوي
که څه هم د درې د وسلې بازار ته چرته هم قانوني حیثیت نو حاصل خو قانوني ماهران وایي چې حکومت کولی شي چې د سواد او ملکن بې کسټمر ګاډو ته څنګه رعایت ورکړي شوی داسې رعایت دی بازار ته د سارنې لاندې په یو قانوني حیثیت کې ورکړي د های کورټ یو وکیل شکیل احمد خان وایي
پروینشل ګورنمنټ چې کوم دی مختلف دغه کې اوس په سیټل کې چې کوم دی نو دا کار چې کوم دی د وسلې ده دا لیګلایز دی باقاعده چې کوم دی نو د قانون مطابق لایسنس ایجو شوی دی لکه سیلنګ شو او ترانسپورټیشن شو یو سبل څه شو که فرض کا په فاټا کې دا اوشي کنه نو یو خو به مطلب ریونیو جنریټ شي سرکار ته به ریونیو راځي بل دا چې هغه بیروزګاری چې کوم دا بیروزګاری به سره نه راځي
د 200 راسي دی بازار هر کس محالات لیدلی ک یو خوا په غیر قانوني وسلې جوړولو تورن شوی نو بل خوا د جرم او ترهګری د پاره د وسلو جوړولو په تور خونه کمل وای وسله جوړول د دی یوازنی روزګار دی
وزه د خپل د ورکتوب نه د کار کما د اتمه پورې سبق ولې د اتمه پس بیا د کار ل ناستم نامه د پلان ک کار دی ادارې ته په وراثت کې ملاو شوی دی اومدا کا کار کو پندی بن زر معاش تا نمو کے کالج تا نسا کالج اس اگا خبر چڑنگ پنگ پرو تا زمون بچی بے تعلیم ہر یو شیم گڈ واڑ دے
د درے د غرب لمن کے دنہن سو دکان نو د قطارونا تر اوسا د ایف آر کوارڈ د می قبائلی سیمی برخوی خود دے بازار مشرانو د ډیر وخت تا د ایکسپورٹ پروسیسنگ زون د حیثیت تر لاس کولو غختنه کولا د غختنی یا د درے د آئندہ ٹاکلو جوابونه اوس د پختونخوا حکومت په اختیار کې راغلی د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیو نظمګه خبرونه تغوګي او کوپکور کې در سره د ډیش سہولت وین او په ایجا ساتری باندې د خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي او اوس هم د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکی تحریک پی ټی ایم یعنی د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ کې ځوانان چې دي هغه هم یو لوی برخه جوړوي هم دغه ملاتړ کوونکو کې یو دی مشتاق دورانی چې وایي چې کله راهسې دوی د دغه غورزنګ سره ځان ملګری کړی دی د دوی کار روزګار ته هم اغیز رسیدلی دی او بیا دوی ولې د دغه تحریک سره یو ځای ولاړ دي خبرې اترې کړې دي زموږ خبریالی صادق قاسم شاه سره تاسو ته وړاندې کوو
ما زراعت زدکړې کړې دي او پښتو ادب کې ما ماستر کړې ده او دلته په سو میډیا شخصي چینل سره مې کار کړې ده سو وخت پورې بیا دلته د کسي پرایویټ نور ادارې وی غي سره ټرست سو مختلف غي سره مې هم کار کړې ده او نن سبا د پی ټی ایم حالې تلې دي نن سبا د روزګار مې داده
خو دک روزګار آیا متاثر شوی دی چې کله نه تاسو پښتون تحفظ تحریک سره شامل شوی کار روزګار د خلکو رویې بدلی شوی دی او کنه
د ډیرو خلکو دا سیدی چې څه خلک بس مونږ هم پاغي باندې بیا کس نه کوچ داغي به کېدې چې پارلیماني مجبورای وي نه مونږ پاغي باندې بیا غي ته غږ نه پورته کو چې ټیک د بس تاسو د کلته د پښتنو مقدمه ده تاسو په پارلیمان باندې حل کوي مونږ به خړ دې په میدان باندې حل کوو چې څنګه کم چې ګټه ک تاسو وروړو مونږ وروړو ګټه د دې کام ګټه ده د دې خوري ګټه ده نه مونږ غوي سره دغه نه کو خو ور سره د خلکو رویو کې هم بدلون د ډیرو راغلي او د کس د روزګارونو خبره هم ده
تاسو په خبر کې دا وخت چې کوم پرلات روان دي نو تاسو خپل نظم وایي هغه نظم راته یو څو شیرنه شریک کړئ
سو پوری چې دا خبره ده نو دا زما د پی ټی ایم په دغه کې ما په لومړي ځل خبرې وکړې عوام د عملګرو بار بار دغه کو چې دا شیر ما دوی ته یو ورځ دوه مخکې اورولې او نو دوی وختنه وکړه چې دا ووایا او باقي شاعري او دغه ډېر وخت روان دي تاسو د پاره چې نظم وو چې بیا کوړي ته خوشحال خان لازمه بیا شنغر ته باچا خان لازمه بیا په خپل مات کچکول پتری و همه بیا دریا خان او ایمل خان لازمه ورتر دی وطن کسی کومه سبا خوږی سبا ترخی کومه بیا د جندول مرا خان لازمه ورته بخیر ډیر گیلی کومه او اخر کې سوبند دی چې ستا پښتنو نه عبدالی هیر شوی اوس یې په سر خان بادران سوار دی چې د پښتنو نوم یې مازغړه دوی ستا په جاگیر داسې ماران سوار دی څوک د میوند ملالۍ نه پیژني ستا پښتنو نه پیر روخان هیر شوی اوس څوک پښتو سره جنت ته نه ځي دوی نه حمزه او غنی خان هیر شوی ستا کابل جان سمرور ښکاریږي ستا په تورخم کې چمچمار ولاړ دی اوس تالاشي د نر او ښځې کیږي یو تور سړی په دغه لار ولاړ دی ستا د چترال نه تر بولانه پورې په پښتنه خاوره ناتار جوړ دی هر کوڅه په وینو سره پرته ده په هر ګوټ پیر باندې مزار جوړ دی کیسوک دیږي خو بس لنډه ده چې وخت دی راغلی اوس جرګه په کار ده اوس د کابل او پېښور ترمنځ په مارګلی یو فیصله په کار ده
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای. پوهان وایي چې د پاکستان دننه چې څومره اوبه دي د دغه اوبو د استعمال یا د کارولو زیاتره برخه د پاکستان پنجاب صوبه کاری، دا ځکه چې د هغوی زیاته آبادی ده په دغه ځای ملک کې او د دوی زیات کرونده چې کم دی نو په ځمکه باندې کیږي. خو که چېرته په دغه اوبو باندې د پاسه ډیم جوړیږي، کم ډیم چې د دیامیر باشا ډیم دی، دا وخت د ګلګت بلتستان د چترال ترمنځ په دغه سیمه پروت دی، که دغه ډیم جوړیږي نو د دې نه د ملک ډیرو برخو ته بجلی هم پیدا کیدای شي او د دغه اوبو نه د خیبر پښتونخوا ډیرې ځمکې هم سیراب کیدای شي، دغې بخر کیدای شي. خو که چېرته کالاباغ ډیم جوړیږي، کوم چې د پاکستان د پنجاب صوبې او د خیبر پښتونخوا په ځینې برخو باندې مشتمل دی، نو د دغې به زیاتې فائدې هم دغه د ملک لوی صوبې ته وي. دا خبره د خیبر پښتونخوا چې کوم قانون پوهان دي یا د دغه سیمې د دغې ماهران دي، سیاسي مشران دي، هغوی دا خبره کوي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا دوه قراردادونه داسې پراته دي چې هغوی منظور کړي دي او د کالاباغ ډیم جوړیدل هغه دی یو غیر مناسبه منصوبه بللې ده. بل خواته د سند صوبې هم په دغه لړ کې خپل یو قرارداد منظور کړی دی چې هغه هم پروت دی. هغوی هم وایي چې که دغه ډیم جوړیږي نو د دوی برخه اوبه چې کوم ښکته سند صوبې ته ځینو وایي چې ګنې هغه به هم د پنجاب صوبې ته لاړې شي او دغه شانته کې د هغوی برخه اوبه به هم ختمې شي. نو که دغه ډیم جوړیږي د خیبر پښتونخوا زیاتره ځمکه چې کوم ده چې څومره هغه سیره جبه کیږي به او هغه ځمکه چې هغه به د کار کروندې نه وځي، په هغې باندې به د ژوند کولو نه وځي، نو هغه به د خیبر پښتونخوا وځي، خو ګټې به دغه غټې صوبې ته وي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سیاسي مشران او په دغې باندې پوهان کوي او دا شان د سند صوبې هم. نو د ملک دوه صوبې د دې خلاف او یوه صوبه په حق کې، په دې باندې د سیمې خلک سوای د ډیورا ډیو خبریال لیاز حسین د خلکو غبرګون اخیستی اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
پاکستان نن پکار دی، زمونږ عمل ته پکار دی چې دغه سی اوبه سٹور کی. خو بیا اوبه سٹور کول چې دینو دا باندې راکړه کې پیټه کې دغه نه لیدا چې په پنجاب کې کوم کالاباغ ډیم دا ایشو راوڅه شوی دا دغه باندې دوی چې کوم خبره کې دی جوړ کې شنو. زه خو هم چې دغه ډیم دومره اخم نه دی ځکه چې د دینه بیا نور علاقې چې دی هغه متاثر کیږي، دغه خلکو کوم جایدادونه چې دی، فصلونه چې دی هغه بیا متاثر کیږي. په دې باندې کو لکه درې صوبې چې دی هغه په خپدي او یو صبا چې دا کم د پنجاب هغه ته خوشاله ده نو دغه یو خوځم چې لکه دا بالکل لکه نه ده پکاره ځکه چې دا د پښتانه چې دي د پښتنو په علاقه کې بیا دلته کې دغه د ډیمونو دغه ځایونه شته نو بیا دي دلته ولې ډیمونه نه راغي لکه باشا ډیم دی دغلته کې دغه نور ډیمونه چې دي دغه بیا پکار ده چې دغه هم جوړ کړی شي کنه یوازې خو دغه ډیم نه دی کالابار ډیم چې دغه ایشو راوچته شوی ده
داسې ښکاري چې لکه الیکشن دا یو کور سټنډ چې ورته ویلي شي الیکشن سټنډ چې ورته ویلي شي چې په دې باندې دی دا دغه چې د نن دین کې پنجاب کې کم بیس دی یا کم داغي ور ګنګ دی په دې باندې زما خیال دی داغي پر ټارګټ دی چې په دې باندې نن دی دا نواز شریف ور ګنګ کې کم دی ارامنګا راکم کو اسنه ته کې بہت ډېر تور اسو هو ګټ خبر دا دا چې د کلابار دې باندې زمونږ د ټول سیاسي ګوندونو چې هغه متحرک انصاف پای کې پاکستان پیپل پارټي او پای کې عوامي نیشنل پارټي نور څه مې پارټي دي یو ګټ پارټي مون کلابار دې وداوت کنسنسس چې په هغه باندې کنسنسس نه راځي چې پکې راي نه جوړ شي نه نه بغیر یو پارټي هم چې کم دا د ډیم په حق کې خبره نه کوي په هر به په تور باندې دا یو راځي او کو سپریم کورټ په دې باندې رولینګ ورکي یا صدا چې خبرې کوي نو که چېرې په کلابار ډیم باندې دې صدا چې حکم ورکړي چې هغه څنګه وشه جوړ سپریم کورټ خپل رول به دا شي لا قابل اعتراض وشي ابجیکشن نه بل وشي
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د وایس اف امریکا دی خبرونه د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري مونږه ملګری اوسې اوس هم په چین کې روانه د شنګای سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان او د افغانستان مشران چې دی هغه هلته کې رسیدلې دي چین روس قزاقستان قرغیزستان تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي دي چې ورسره تیر کال پاکستان او هند هم شامل شوی په دې حق له نور تفصیل تیار کړی دي زموږ همکار نوشروان قلندر
د پاکستان صدر ممنون حسین د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې د ګډون لپاره د چین کینګ داو ښار ته رسیدلی دی او هلته د مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت ویلی دی د شنګای تنظیم په سیمه کې د ترهګرۍ مخنیوي کې اهم کردار لوبولی شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې صدر ممنون حسین چین ته په رسیدو د خبرو اترو په وخت ویلی دي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې کامیابی موندلې دي او خپلې دغه تجربې به د شنګای غونډه کې د برخوالو سره شریکوي د هند مطبوعات وایي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي به هم په غونډه کې ګډون کوي او د منځنۍ آسیایي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ به د چین او روس مشرانو سره ویني د افغانستان د بارانو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم امریکا غږ ته ویلي دي چې دا وخت ټوله سیمه د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ ده او د صدر اشرف غنی مشرۍ کې افغان چارواکي به د شنګای تعاون تنظیم غونډې ته ورځي او هلته به د امنیتي ستونزې او د افغان جګړې په اړه په حل ټینګار کوي دغه غونډه په یو داسې وخت کې کیږي چې هند او پاکستان د کشمیر او سرحدین خطو په سر د تاوتریخوالي سره مخ دي پاکستان په هند د سرحدي خلاف ورزو تورونه لګوي او هند وايي پاکستان ترهګر ډلې پالي او سیمه کې پرې امنیت ته ګواښونه جوړوي خو چین په دې لړ کې ځان بې طرفه ساتلی دی البته وايي ترهګري د زغملو وړ نه ده چین پاکستان کې د سی پیک په نامه د شپږ پنځوس ارب ډالرو په منصوبه کار تیز کړی دی په کومه چې هند اندېښنې لري هند ګڼي چې د چین د سی پیک منصوبې ترڅنګ په ګرد سیمه کې د ون بیلټ ون روډ منصوبه دراصل د هند ګیر چاپیره جوړول کیږي د کومې په نتیجه کې چې د هند په سیمه ییزو هیوادونو اثر کمیدلی شي د هند یو بل اندېښنه دا هم ده چې چین په پاکستان کې د سی پیک کوم منصوبه باندې کار روان کړی دی دغه منصوبه د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر نه هم تیرولی شي کومه چې د هند لکوله لانجمنه سیمه ده او که چین پرې خپل روډ تیر کړي نو معنی به دا وي چې دغه سیمه د پاکستان ملکیت تسلیم کړی شوه خو په دې خبرو چین غلې دی او هند ته یې هم په سی پیک کې د شاملېدو بلنه ورکړې ده د شنګای تعاون تنظیم په غونډه کې به د چین روس پاکستان هندوستان افغانستان کازاخستان ایران بیلاروس منګولیا او د منځنی هیوادونو د ملګرو ملتونو آسیان هیوادونو آی ایم ایف او ورلد بینک په شمول د نورو نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي
د خیبر پختونخوا په افټ آباد سیمه کې د شاعر رشم نشپارس کیلومتر لری پرتا د هرنوی دره داسې دره ده چې دغلته کې موسم د ملک د نورو برخو په څیر نه دی. دغلته کې موسم لږ یخ وي، که څه هم د ګرمۍ موسم دی خو دغلته کې یخې هواګانې چلیږي، دغلته کې چینې موجود دي او په دې ورځو کې د سیل لپاره خلک ځي او د روژې په میاشته کې خصوصا دغلته کې سیلګري د روژه ماتي انتظامونه کوي، بندوبستونه کوي او ځوانان د ملک د لرې لرې پرتو برخو نه راځي. د ډیوه رادیو خبریال احسان محمد خان په دغې باندې ویډیو راپورټ تیر کړی دی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
دغه د ولاړو شنو غرونو په منځ کې تاوراتاو دره د هرنوی په نوم یادیږي چې د ابټاباد شهر ریشم څخه 14 کیلومتره لري، د مری سړک په غاړه ده. د خپل ښایست، ښکلا، یخ موسم او خوږی سیلای لوجې دغه سیمه د ګرم موسم په دې روجو کې د سیلانیانو د ګڼې ګوڼې یو مرکز جوړ شوی او د بیالبیالو ګرمو سیمو څخه دلته را رسیدلي سیلانیان د یخو زیګنده روانې اوبو او چینو څخه خوندونه اخلي.
زه خپل بیسیکلی پېښور نه راغلی یم، د دې اوبو مزه والم او خلک وګورم، حالانکه تاسو خپل پته دی چې روژه هم دی، بیسیکلی بیا دا واټر ستاسو خلک ګوره ټول انجویمنت کوي ټوټل. ما مونږ خپل دا الحمدلله کوم کوم ځای نه خلک ورته راځي، خو دا شی د نیچر بیوټي مونږ ګورو نه مونږ ته یو جستجو یو خوشحالي راځي.
په دغه یخ ډنډ کې چې زیات وخت تیرول ګران وي، خو بیا هم که د چا د روژې تنده زیاته شوی وي نو دغه ډنډ ته د پاسه نه بیدونکي چینه ورته ککرۍ دومره یخ کړي چې تنده یې په منټونو کې مړه شي.
درنو کتونکو، دغه اوبه چې تاسو وینئ دا عامې اوبه نه دي، دا د ګلیات وادي څخه راغلي زیګنده اوبه دي چې د معدنیاتو دغه غرونو دننه کومې چینې دي د هغې نه دا بیدلې دي. او په دغه ځای کې زما په شا باندې چې تاسو وینئ دغه چینه هم ډیره یخه ده، دا اوبه ویل کیږي د صحت لپاره هم ډیرې زیاتې ښه دي. په داسې حال کې چې په هیواد کې د تودوخو کچه سیوا شوې ده او روژه هم ده، نو ځکه هم په دغه اوبو کې دغه کوم سیلانیان تاسو وینئ د دغه زړه راښکونکي منظرونو او د دې یخو اوبو نه د خوندونو اخیستو لپاره دغه ځای ته راځي.
د هرنوی دغه د یخو اوبو په غاړه چې سیلانیانو د ځان سره خوراکي شیان هم راوړي وي او ځای په ځای دغه د اخلي پخلي انتظامونه هم کوي. دغه یو سیلانی وای:
ما نوم توصیف الله دی او زه وزیرستان تعلق ساتم. دلته راغلی یو دوه شپونه را روان دی، بره ځای کې پخلیم کوو، هر څه دغلته کې خورو، زه ډیر خوند یخ زه دی او کلی را لیادیږي چې دلته راشو. کلی مې نه کالو شول چې بند دی، نو بس کمینه دوه روزي لګ ډیره سخت دی، دلته چرالو بس کلی مینه ماته شو. موږ تقریبا سلور پنځه کسانو غواخم راوړی دا، هر څه ملته بره پختو پختنوم شروع کړی دی، لکه هر څه په خپل سیستم پخو ان شاء الله د خیر. بس دلته خوراک زیات کیږي، خونه کیږي، خو دلته ډیر زیات کیږي.
د هرنوی دغه سیمه چې تر دې دمه پکې رستوران او یا نور کوم کاروباري ودانی نه لیدل کیږي او هر څوک د قدرت له لوري پکې د ښکلا او ښایست کوم کمی نه ښکاري، خو دغه سیمې ته که چیرې حکومت هم لږ پام وکړي نو نه یوازې د ملکي بلکې د بار ملکي سیلانیانو دپاره یو زړه راښکونکی مرکز جوړېدای شي. احسان محمد خان، وی او اے، ډیوا، ایبټ آباد، هرنوی.
د اختر په ورځو کې ماشومانو ته نغدې پیسې د لوی لخوا ورکول او بیا په دغه کې نوټونه او نوټونه بیا په نوي چې کوم نوي نوټونه دي نو هغه زیات قبلول کیږي او د بانکونو لخوا د دغې بیا د اخستو یا د راخستو د دغې نه په هغې کې هم اضافه راځي او د دغه اضافې سره د بانکونو بیا پالیسۍ سوي. د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین په دغه راپور کې ګورو.
د پاکستان مرکزی بینک د وړوکي اختر د پاره د نوې نوټونو ورکولو پروسه سباله یعنی د جون په لومړۍ نیټه په ټول هیواد پاکستان کې شروع کیږي او په ټولنه کې عام وګړي د بینکونو نه د اس ام اس په ذریعہ نوې نوټونه ترلاسه کولی شي. د مرکزی بینک لخوا د میسیجونو دا سلسله به د جون د لومړۍ نیټه نه تر 14 نیټې پورې جاری وي. په مردان ضلع کې د سرکاري بینک نیشنل بینک آف پاکستان اپریشنل منیجر جمال ناصر وایي خلک کولی شي چې د خپل موبایل نمبر نه د شناختی کارت نمبر سره اته اس ایم ایس اوکړي او نوې نوټونه ترلاسه کړي.
ته به خپل شناختی کارت نمبر د کم کنسرن برانچ ته د هغې کوډ هغه به اولیږې 8877 ته چې اس ایم ایس وشي نو هغې به په بدل کې تاسو ته یو کوډ رولیږي. هغه کوډ دپاره بیا بینکونو ته سټیټ بینک یوزر نیم او پاسورډ ورکړی دي. موږ هغه هغې کې انټر کړو هغه ویلیډیټ شي نو موږ بیا د هغې نه پس هغه کسٹمر ته په دې دوران کې نن چې کم یا سبا کم سٹارٹ کیږي هغه به درې به د 10 پیکټ ورکو یو به د 50 او یو 100 خو چې تر 100 پورې سٹاک موجود دي. خدا خا خبر دادا چې صرف نیشنل بینک اوس نه دی اتورایز نور پرایویټ بینکونه هم اتورایز شوی دي. نو د هر یو برانچ خپل خپل کوډ دی. باقی ته تاسو به کتلی موږ خپل برانچ کوډ او خپل ډیټیل لیکلی دی که چاته څه مسئلې نو هغې منیجر سره کنسرن کسانو سره رابطه کولی شي.
مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د راتلونکي وړوکي اختر د پاره 3.5 اربو روپے د نوې نوټونو جاری کړی دي او تیر کال مرکزی بینک 322 اربو روپے جاری کړی وي. د مرکزی بینک وینا ده چې دا سرویس د پاکستان په 122 ښارونو کې په 1515 بینکونو کې شروع کړی شوی دی او خلک کولی شي د خپل شناختی کارت نمبر سره د مرکزی بینک نه اس ایم ایس ترلاسه کړي او هم د هغه اس ایم ایس په کوډ باندې د مقامی بینکونو نه مطلوب رقم ترلاسه کیږي. د دې نه وړاندې به په مارکیټ کې نوي نوټونه په ګرانه بیه ترلاسه کیدل او زیاتره به د بینک په کارکوونکو باندې دا الزام هم و چې هغوی دغه نوي نوټونه خپلو خپلوانو ته ورکوي. مقامی اوسیدونکي وایي چې دې اس ایم ایس سرویس سره به دغه ستونزه هم هواره شي.
خبر شوی چې سټیټ بینک د اس ایم ایس دا پروسس شروع کړی دی. دا یو ډیر نوی دی او ډیر خو اقدام دی ځکه چې مخکې به نوي نوټونه رالو نو هغه به د اکثر ملازمینو په بلیک بیا خرڅولو یا رید اوسې به پکې کولې نو چې اوس عام ولس لپاره خدای او ډیر خو سرویس دی ځکه چې عام خلکو ته به دا ملاویږي او ډیر په اسانتیا به ملاویږي. نو موږ د سټیټ بینک دا اقدام سره کوو ډیر په نظر ورته ګورو.
یاد دی وی چې په یو شناختی کارت او یو موبایل سیم باندې صرف یو ځل رقم ترلاسه کیږي او په سرکاري توګه په یو اس ایم ایس باندې یو نیم روپے لګښت راځي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سوکی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی.
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شئی
تاسو هم بدلون راوستے شئی.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
رانو خدمو نامریدون کو داو زمگه یو سات خبری خبرونه چه وقت سر ترسی گی دیر مننه که چه مصر ملگری وی دا خبرونه ما واوری دا او پا چیوی ما ولی دا دا پروگرام پا آخر که یادونه در کوما چه راتون که خبرونه پا ریجو وانی آوری دلی شی های فایف پروگرام دی او دا بتاست نایل محمد وکیل خان وانده کوی د دې خبرونې ټیکنیکل اړختار باندې کولو کې همکارانو موسر پروډوسر او عدنان رشید او انجینیر زو زوبر او نیک د هغوی نه هم مننه کوو. همکاران وږمه جالوان
او زشپاک مومن
اخلوص تاسو نه اجازه دلا پامان
الله پامان